افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم مخکې دې چې د خبرونه معرفي وکړم پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپله اکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو الله ویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. پاین حال کړي اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د مشر جوزف امبوریل ویاندې نبیلا مصرلی په یو پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشي کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسال شپږ میاشتې رئیس له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر احمد خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کوي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبې د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیرونی د ماسکو فارمټ شپږمې غونډه کې د ګډون په هدف لومړی ماسکو او بیا د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته تللی و. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د دوی په ټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یو فرعي لاره باندې تګ راتګ کوو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځني توګه شاوخوا 800 ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دی او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالمې زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ خپله اکس پاڼه لیکلي چې اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. دغه شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمه یې وروسته له هغې خوش شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالۍ چې د باران له امله پیل ځنډېدلی و په چا افغانستان ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې ده. تر دې مخکې له جنوبي افریقا سره د افغانستان تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د انګلند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي. افغانستان به د راتلونکي شنبې په ورځ له بنګلادیش سره د لوبې ډګر ته وځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی فرینیک کروز او انیل هولر د لمر د مختصر وړانګو چې لنډې شېبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نن نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي. کروز دوهم هنګري دی چې په روانونې کې د نوبل جایزه ګټلې. له هغې یوه ورځ مخکې کتلین کاریکو د طب په برخه کې د نوبل جایزه له یو بل ساینس پوه سره یو ځای ګټلې وه. ساینس پوهان اګوستيني او هیلر په فرانسه کې زیږیدل دي. دا جایزه د ساينس په نړۍ کې تر ټولو معتبره جایزه ده چې د سویډن د رویال د علومو اکاډمي لخوا هر کال ورکول کیږي. آزادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره هم مرکه کړې.
دا جغرافیه طالبان توفیر دا به دوه ساتل سي او دوی ورته ساتي او دموږ څلوېښتنې لپاره فکر روان دي او نور د پادشاهم پیسې راځي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت په تړل کېدو انڅرخي.
لویا ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې بهر کې فعال دي په کلاز یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویا حقوقي خلا ده.
دا به هم واورئ چې د غزنی او شمیر اوسیدونکو وایي ورزش کلپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي، البته ذهني.
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. جمهوري پال مکال چې د جو بایدن د ادارې پر پالیسیو تل انتقاد کړی دا څرګندونې په هغې اعلامه کې کړي چې پرون دوشنبې د کمیټې خبره کړې ده. مکال دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د دوحې د تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې ډېرو امریکایي چارواکو د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست تېره میاشت ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان څانګه یوه جدي اندېښنه ده، خو د ده په خبره طالبانو یې وړتیا کمزورې کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، له داعش خراسان څنګ سره د طالبانو مبارزه د دې ډلې داخلي قدرت د دوام لپاره بولي، نه د دله قوله د دوحې د هوکړې پر بنسټ. د هغې دا څرګندونې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون یوه اعلامیه کې خبرې کړي. د اعلامیه د جمهور رئیس بایدن حکومت د هغو څرګندونو وروسته خپره شوې چې تېره اونۍ یې ویلي وو طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په اعلامیه کې له داعش خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزې ته په اشاره لیکل شوي، په حقیقت کې طالبان د خپل واک د دوام لپاره د خپلو داخلي کوښښونو په دوام چې له 2014 کال راهیسې یې کوي له خپل القاعده متحدینو سره یوځای د خپل ګډ دښمن داعش خراسان څانګې په ضد جګړه کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي او که رښتیا هم دا ډله له ترهګرۍ سره مبارزه خپل مکلفیت بولي، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د ګټه اخیستلو پر ځای د القاعده د لمنځه وړلو لپاره کار کړی وای. تر اوسه سپینې ماڼۍ د ښاغلي مکال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې هغه دا موضوع رد کړې ده او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپلی. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې او القاعده ګواښ جدي بولي چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازی اریک لورسن په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. هغه چې پرون یې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د نړیوال تروریزم د ګواښونو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل داعش او القاعده لا هم نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی.
داعش او القاعده ډلې لا هم د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې لوی ګواښونه دي. که څه هم داعش په سوریه او عراق کې د ځمکې پر مخ ماتې خوړلې، خو بیا هم د سیمې او تریور هاخوا لا هم د پام وړ امنیتي ګواښ دی. د داعش د خراسان څانګې پر ضد پرمختګونو ته په پام د دوی اوږدمهاله سرخوږی د افغانستان سیمې او د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دی.
د ویلو ده چې روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وونوکوف وویل په افغانستان کې شل ترهګرۍ ډلې فعالې دي. هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هېواد کې د داعش ډلې د وسله والو او د هغوی د کورنیو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو رسیږي، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور رد کړ.
په همدې موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مکال د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي چارو له شنونکي عزیز الدین معارف سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د هغه څرګندونې له حقیقت سره څومره اړخ لګوي.
دا جغرافیه طالبان توافق دا بد وساتل سي او دوی ورته ساتي او موږ څلوېښت نیم لپاره هفته کې را روان دي او نور د پادشاه هم پیسې راځي. دې که چېرې دا مسایل ریایي دروغي او حقیقت ولري، خو طالبان داسې نوی وکړي خپل راپور د سي یا د جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، یو موقت اداري نه دایمي اداره جوړه کړي، معیاري سندر حکومت جوړ کړي، اساسي قانون جوړ کړي، په دې پی دا حکومتداري سم نه ده او دا ډول حکومت مخ ته نه ځي. خو دوی په دې پیږي چې ما پروتوکولونه چې په دعا کې سوي دي دا یوازې دامنیز څلور توکي او مادې او دوه ځایمي مطبوعات راوتي، هر څه چېرې نړۍ ورته وایي افغانانو ته وایي طالبان ستا ته راوري. یعنې دا خپل یو تجسر ده، یو څه پټه ګونګه خبر ده.
له نړۍ سره د طالبانو ژمنه تر ډیره یو امنیتي ژمنه ده او هغه دا چې دوی به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه شي. نو طالبان مشخصا د القاعده شبکې د کنټرول په برخه کې څونه بریالي و ستاسو په نظر؟
طالبان په دې کچه نه دي او په دې واسم نه لري چې نړۍ هېوادو ته یا د سیمې هېوادو سره خوږی جوړ کړي. خپله په افغانانو کې، په طالبانو کې، په حاکمانو کې دا وس قدرت نه سوسي یا سیاست کې داسې څه خپل د افغانستان د ملي ګټو دپاره او یا مثلا بل هېواد ته کوم ضرر خطر ورسوي دا نه رسوي، ځکه په ډاګه باندې طالبان هم اطمینان ورکوي چې کوم مشکل به بل هېواد ته پېښ نه شي او دا پېښېدونکی نه ده. صرف بل هېواد ته کوي چې افغانستان خاوره استعمال کړي، دا یې کار کړی.
په امریکا متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او په امریکا کې دوه پیاوړي سیاسي ګوندونه تر ډیره په د القاعده او د تروریزم له مسلې سره سیاسي چلند کوي. نو د ترهګرۍ له مسلې سره سیاسي چلند ستاسو په نظر ترهګرو ډلو ته څونه د دې فرصت برابروي یا دا فرصت ورکوي چې دوی له دې فرصت استفاده وکړي او بیا پیاوړي شي او د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړي؟
زه ګمانه کوم د سیالیو منځ کې د ډیموکراټانو، د جمهوریتانو، د نورو ګوندونو منځ کې داسې د ملي ګټو دپاره کوم ضرر رسېدل پاکه باندې کمپاین وکړی شي. دا کار دوی نه کوي، دوی عمومي مسایلو پالیسي ته ګوري. اول که پالیسي یو سیار جوړوي معمولا د نسی په مرستو باندې دوی بیا عملي کېږي، هغه مخکې له مخکې جوړې شوي د هغې خلاف هېڅ ګوند، هېڅ سیاسي ډله حرکت نه شي کولای. داسې یادېږي دا مسایل دا جز دی کېدای شي کمپاین منرانې د خپل ګټې په لپاره د خپل کمپاین لپاره ګټه ته پورته کې استعمالوي.
د چارو شنونکی عزیز الدین مارجو.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د تیر جمهوري نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا هم له بهره هیواد ته راستانه شوي دي خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه پخوانیو چارواکو ته ورکول کیږي چې څوک ګواښ ورته متوجه نه کړي، خو یو شمېر نور افغان سیاستوال بیا دا په هیواد کې د میشتو او راستنېدونکو سیاستوالو د څارلو او کنټرول یوه هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوري حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. یاد کمیسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې تیرونی هم د مخکینی حکومت ځینو چارواکو، جنرالانو او د ولسی جرګې غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پېښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارتی اخیستی وای ل افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بور جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب ترڅنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
فقط اساسي ټکی پکې کم ده چې دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یعنی نسی جلبولای که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري دوی کولی شي چې همدغه بور ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسوي. بیا بورډ په دې باندې تصویب نیسي چې که چېرته څوک حق په جانبه باندې وي د هغوی
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا دا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریا بارکزی په دې اړه وایي
طالبان چې راغی اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکوو ولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
اغلی بارکزی همداشان وایي د طالبانو حکومت ځکه پخوانیو چارواکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې د دوی خپل وسلوال ورته ستونزه جوړه نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي طالبان داسې مهال مخکینیو لوړپوړو چارواکو او وکیلانو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي، سرتیري او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترون امنیت بولی. نو خوندیتوب څه معنا؟ که دوی رښتیا هم امنیت خوندي کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یوه وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دي فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تېر حکومت د کارکوونکو، سرتیرو او معترضو نجونو څخه ډک دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان سیاستوالو او د تېر حکومت غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دوی له وړاندې د بشري حقونو په پراخ نقص او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دي. د تېر زمري یاسد میاشتې په 1 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1 نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سارې نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی وو خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
ازادي راډیو اوریا اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نمایي تراکم کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د هردیپ سنگ نیجر په نوم یو سیک فعال په کاناډا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. دا موضوع زما همکارې فریده سیال تعقیب کړې. په سټډیو کې راسره دی فریده جان، مهرباني.
مننه کور ودان نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک پرسونل نیمایي تراکم کړي. فاینانشل ټایمز د سشنبې په ورځ راپور کړی و چې هند دا غوښتنه وروسته له هغې کړې ده چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په ښکاره د بیلتون غوښتونکو یو هندي په وژنه کې هندي جاسوسان ښکېل وبلل. دغه هندي بیلتون غوښتونکی چې هردیپ سنگ نیچر نومیده، د جون میاشتې په 13مه د وینوکورو په خارګوټي کې د سکانو له یو معبد څخه بیرون د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شو. هند هردیپ سنگ 3 کاله وړاندې د ترهګر نوم ورکړی وو او هغه یې ترهګر بللی وو. له دې پیښې وروسته کاناډا له هند سره هغه سوداګریز ماموریت هم وځنډوه چې مشري یې د سوداګرۍ وزیر مریم نینګ کوله. دې وزارت د سپتمبر په 15مه وویل کاناډا پریکړه وکړه چې د دې ماموریت خبرې د هردیپ سنگ د وژل کېدو په اړه د اندېښنو لامل وزندوی دا کانادا صدر زم ترودو دا سپتمبر پاتلسمه پارلمان دا پا ویناکی ویدی و پا فعلانه توگه دا اعتبار ورد هاگه تورون تاقیبوی چه نیچر پا وجنه که دا هند حکمت دا جاسوسانو سر تراو لری هردیب سنگ نیچر یو سک فعلو چه دا تیر جون میاشتی پاتلسمه پا دا کانادا پا بریتش کولمبیا سیمه که پا دزو و وجل شو
راپورونه مرکه او اوریدونکی
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. یو ریښه ریویو خپرونه په افغانستان کې د نجونو وضعیت کتنه کړې او لیکي د افغان نجونو چې د زده کړې لټه کوي کړاوونو د نړۍ پام ځان ته اړولی او نړیوال قدرتونه یې اړ کړي چې د دغه بیړني بشري بحران په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو په پایله کې افغان نجونې زده کړې ته د لاسرسي په برخه کې له سختو خنډونو سره مخ دي چې هم د دوی راتلونکي او هم د هیواد سوکالي له خطر سره مخامخ کړي ده. د دې لیکنې په دوام کې لولو چې دغه وضعیت د نړیوالو قدرتونو رول مهم وي چې د افغان نجونو د زده کړې بحران ته ځواب ووایي، پر هغو اخلاقي مکلفیتونو او ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه یې په غاړه لري. د ویریشا ریویو په لیکنه له زده کړو څخه د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د هغوی د شخصي پرمختګ مخه ډب کوي، بلکې د فقر او نابرابرۍ د دورې د دوام لامل ګرځي چې دا چاره به په اوږده مهال کې افغان ټولنه له سختو چلنجونو سره مخ کړي. خبرونه دې لیکنه په یو برخه کې د یونسکو څرګندونو ته اشاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد یاد کړی چې تر ټولو زیات ماشومان پکې ښوونځیو ته نشي تللی. په دې هیواد کې له ښوونځي بهر د پاتې شوو نجونو شمېر څه باندې 60% یاد شوی او ویل شوي چې د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسېدو سره دغه وضعیت لا بدتره شوی دی. یو ریښه ریویو په دې اړه چې نړیوال قدرتونه څه مسؤلیتونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی او ویلي دي چې ملګري ملتونه اخلاقي او معنوي مسؤلیت لري تر څو دا مسله یقیني کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. له هند خبرېدونکو بزنس ستانډرد ورسپانې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي د سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سنبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له بیړنیو قونسلي خدمتونو پرته نور ټول عملیات بندوي. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول د ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د بزنس استاندارد په لیکنه د سفارت په تړل کې دوه سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د 1961 کال کنوانسیون 45مه ماده حکم کوي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د کوربه هیواد محافظتي چارواکو ته وسپارل شي چې په دې سره د دوه اړخیزه ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې دورې لپاره د پای ټکی کېښودل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د هند حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د 2021 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو د رسېدو رئیس په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستاوه. ورسپانې د انډین اکسپرس هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په داسې حال کې چې هند په کابل کې تخنیکي ټیم لري، د طالبانو حکومت اوس غواړي چې نوې دلی ته خپل استازي واستوي. په نورستان کې د زنغورزیو زنګلرونکو سیمو اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتلسه کال د جنغوزیو حاصلات کم شوي دي. دوی وایي راتلونکي کال به هم حاصلات کم شي ځکه سږ کال اورښت کم. نور په دې رپورټ کې
منډول د نورستان په لویدیځ کې هغه لري پرته ولسوالي ده چې پکې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه شتون لري او د خلکو د عوایدو مهمه برخه جوړوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات ډیر کم دي. محمد صادق:
سږ کال د جلغوزو حاصلات د تیر کال په کچه ډیره کم وو. تکړه او ځوان سړی وکولی شو چې څلور بوجیو پورې او ضعیف او ناتوان سړی یو بوجو پورې جلغوزی وکړل. د تیر کال هر سړی د لسو بوجیو څخه ډیرې جلغوزی راټول کړی وو.
د نورستان په غرونو کې په طبیعي ډول راشنی شوي او ستري شوي میولرونکي او نورې ونې قومونه خپل مشترک مال ګڼي او د پسرلی په لومړی شپو ورځو کې پرې ناغه لګول کیږي او کله چې د میزان میاشت پیل شي دغه ناغه ماتیږي او خلک ساتل شوی میوي راټولوي. ځایي خلک وایي له تیرو دوو کالو را په دیخوا د وچکالۍ او د نورو طبیعي آفتونو په وجه د کښتونو او بڼونو په حاصلاتو کې کمی راغلی دی. د منډول وسیدونکو محمد یعقوب خان
داسې میوه نشته چې داسې حاصلات نشته داسې د زمکو هغه نشته چې په هغې کې کوم رقم ته کوم کمبوتي رانشي په جوارو باندې مشکل په غنمو باندې مشکل په مڼو باندې مشکل په چهارمغزو باندې مشکل په جلغوزو باندې مشکل په هر څه کې یا یو مرض لګېدلی دی یا یې نه کېږي
د هغه په وینا چې د راتلونکي کال د جلغوزي او حاصلاتې هم لسه کال کم ښکاري
جلغوزه سه کال بیخ نشته او بیخ صفر دی پروس کال هم نه و او کال ته هم بیخ چې ګورم هېڅ نشته دی سه کال چې کوو د کال چې دی دانه نو هغه تیار مخکې وتلی یي جوزا میاشت کې د هغه وځي دی د بل کال جلغوزه تیار وځي دانې درخت کې معلومه یی چې دا د بل کال تیار دومره دی او دومره کال ته کیږي او دومره نه کیږي دا ونه دومره لري دا هغه دومره دریم کال شو یعنی چې کال تم نشته جلغوزنه لرو
په یاد ولایت کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسولین هم مني چې سږ کال وچکالی بې وخته شدیدو بارانونو او سیلابونو یې ولسونو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي د نورستان په منډول دواب نورګرام مرکز پارون او د واما ولسوالۍ په یو شمېر غرونو کې د جنغوزیو ځنګلونه شتون لري که له یوې خوا ولسونه هر کال د جنغوزیو له ځنګلونو ښه عواید ترلاسه کوي خو بل اړخ ته بیا همدا ځنګلونه د قومونو او کورنیو ترمنځ د جګړو لامل هم ګرځي
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د غزنی او شمیر اوسیدونکو وایي ورزشي کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي دوی وایي په دې کلبونو کې ورزشونه کوي تر څو له ذهني او فزیکي پلوه له ښې روغتیا برخمن شي
د غزنی ښار کندهار زړې اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزې سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمیر کسان شکته کیږي دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو پام غلطولو وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په موخه ورزش ته مخه کړې ده په دغه کسانو کې هلکان زلمیان ځوانان او سپینږیري کسان هم شامل دي دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا ښکلی بدن او تازه ذهن ولري شاوخوا دیرش کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی خپله له تیرو دوو کالو څخه ورزشي کلب ته ځي خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځانونه روغ وساتي
ټولو ځوانانو ته زموږ یو خواهش دی چې داسې ورزش وکړي چې خاص ورزش کې ورزش دی د صحت ضامن دی
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی دی وایي په اوسني وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده
دا کلب ته را داخل سو موږ ټول مشکلاتو پسې لږ دروازه ورپورې کړو او دلته یوازې په دې فکر کې یو چې خپل بدن جوړ کړو صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو نو دا نه یوازې د ذهن لپاره دی بدن د هر ویښته لپاره دی هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي
بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان ورزش له بې ځایه تشویش کولو له رواني فشار څخه ژغورلو له ژور خفغان څخه ساتلو ژر نه ژړېدلو وزن کمولو د حافظې غښتلو کولو ښکلو اندامونو جوړولو بدني سیستم فعالولو اندېښنې لرې کولو د خوب نرمولو خوشحالۍ زیاتولو له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې له جنو روحي او رواني ناخوالو څخه خلاصات.
د بریتانوي ورځپاڼې ټلګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش د زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول دیرس دقیقه یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت پر تړل کېدو څرخي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور